لس بجه شوی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو روانه یو ساعته خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي د مصالحې د عالي شورا د مشرتابه پلاوي د جوړېدو تشکیل کار روان دی، او منځګړو شخصیتونو یو ځل بیا له ولسمشر اشرف غني او د هغه له سیال عبدالله عبدالله سره د روان سیاسي کړکیچ د حل په اړه خبرې کړې. خبری برخه او د موسیقي خبرونه ورسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 120 ته لوړ شو. د جرمني حکومت افغانستان ته د هغو افغانانو د جبري ستنولو بهیر ځنډولی دی چې له غیر قانوني لارو د هیواد ته تللي، او د امریکا حکومت پر ایران په لګول شویو بندیزونو کې معافیت د نورو 60 ورځو لپاره تمدید کړ. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 120 ته لوړ شو. په دې 120 کسانو کې هغه څلور بهرني سرتیری نه دي شامل چې ناټو مخکې په کرونا وایرس د هغو د اخته کېدو خبر ورکړی و. د روغتیا وزارت ویان وحید مایار پرون ناوخته رسنیو ته وویل چې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو ډېرې پیښې په هرات ولایت کې ثبت شوي دي.
په تیرو څلور ساعتو کې 116 د مشکوکې پیښې د هرات په لابراتوار کې تست شوې، چې له هغې جملې څخه 15 مثبتې پیښې تثبیت شوي، 14 تنه ذکور او 8 تنه اناس پکې شامل دي. په ټول هیواد کې د مثبتو پیښو شمیره 120 مثبتو پیښو ته رسیږي.
له هرات وروسته کابل په دوهم قطار کې راغلی دی چې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 100 تنو ته رسیږي. په دې ناروغۍ په افغانستان کې تر اوسه 4 کسان مړه شوي دي. د جرمني حکومت افغانستان ته د هغو افغانانو د جبري ستنولو بهیر ځنډولی دی چې له غیر قانوني لارو دې هیواد ته کډه شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي چې د افغان حکومت د غوښتنې له مخې او د کرونا وایرس له وجې رامنځته شوي بحران ته په پام سره د افغانانو جبري استل موقتا ځنډیدلی دي. د جرمني خبري اژانس ډي پي ای د راپور له مخې له دې هیواده د استل شویو افغان کډوالو وروستۍ جوپه د روان مارچ میاشتې په 12 نیټه یعنی 13 ورځې مخکې کابل ته واستول شوه. جرمني ټول 909 افغانان چې ټول نارینه دي افغانستان ته ستانه کړي دي. د ننګرهار والی وایي څوک چې له تورخم دروازې د ولایت اوړي له 2 تر 3 اونیو پورې به په تورخم کې قرنطین وي. شاه محمود میاخیل پرون دوشنبه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې د تورخم دروازه لا هم بنده ده او پاکستان چاته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته واوړي. ښاغلي میاخیل زیاته کړه
څوک تورخم راځي د پېښور نه دلته به 14 ورځې تر 20 ورځو پورې به په تورخم کې پاتې کېږي. په خیمو کې چې دلته مونږ کوم ځایونه چې تعین کړي دي وته هلته به ډاکټران وي، نور صحي خدمات او امکانات به ورته برابر کړي دي.
پاکستان د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف تورخم دروازه د مارچ په 14 نیټه وتړله. پر دې لاره د مسافرو ترڅنګ تجارتی موټرو ته هم د تګ راتک اجازه نه ورکول کیږي. لازادای رادیو خبرونه اوري. د امریکا حکومت پر ایران په لګول شویو بندیزونو کې معافیت د نورو 60 ورځو لپاره تمدید کړ. له دې پریکړې سره به روسیا، چین او اروپایي هیوادونه وکولای شي چې د ایران په اټومي بټیو کې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي کار ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا معافیت پرون دوشنبه تایید کړ، خو هغه یادونه وکړه چې دا پریکړه د ایران اټومي فعالیت محدودوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مورګان اورتاګوس په یو بیان کې ویلي د ایران د اټومي فعالیتونو پراخیدل د منلو وړ نه دي. میرمن اورتاګوس زیاتوي د ایران د رژیم لخوا په اټومي برخه کې اخازي د نړۍ سولې او امنیت ته لوی ګواښ دی. په بندیزونو کې معافیت ایران ته اجازه ورکوي چې د اټومي وسلو د نه پراختیا پر اساس په عراق کې د درنو اوبو په تحقیقي اټومي بټۍ، د بوشهر په اټومي تاسیساتو او د تهران په تحقیقاتي ریاکټر او نورو ساحو کې کار ته دوام ورکړي. د امریکا د کانګرس دوه غړو په هنګری کې د هغه نوی قانون تصویب غندلی دی چې لمخې د دې هواد کې ارخي صدر اعظم ویکتور اوربان ته له کورونا ویروس سره د مبارزې په مقصد د بیړني حالت د اعلان په برخه کې مطلق صلاحیت ورکوي. د استازو جرګې غړي ډیموکرات الیوت انجل او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال جیم ریچ پرون د مارچ په 13مه وویل د ځانګړې اندېښنې وړ خبره ده چې د ناټو او اروپایي ټولنې یو غړی هیواد د دوی په وینا پر واک د ولکې لپاره داسې یو اقدام کوي. د هنګري پارلمان چې د اوربان په مشرۍ نشنالیست ګوند له یوې لسیزې راهیسې اکثریت پکې لري پرون د مارچ په 13مه هغه لایحه تصویب کړه چې حکومت ته تر نامعلومې مودې پورې د مارچ په 11مه د اعلان شوي بیړني حالت د تمدید صلاحیت ورکوي. او روسای خبر د پولند د طبیعي غاز اداره وایي د روسیې د انرژۍ له دولتي شرکت غاز پروم سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت څو کلنه دوای په سویډن کې په یوه نړیواله محکمه کې ګټلې ده. د پولند د طبیعي غاز د ویش د لوی دولتي شرکت په یو بیان کې چې پرون د مارچ په 13مه خپور شویلي چې دا دوای د 1996 کال د غاز د خرڅلاو د یوې معاملې په تړاو ګټلې. په بیان کې راغلی چې غاز پروم له دې شرکت څخه د څو کلونو لپاره د جریمې په نوم اضافه پیسې اخیستې چې اوس یې بیرته باید بیرته ورکړي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې سویډنۍ محکمې غاز پروم ته امر کړی چې په بازار کې د کوټیشن یا نرخ اخیستو اصولو ته په پام سره د غاز د بایو د ټاکلو فورمول هم بدل کړي. له ازادۍ راډیو زموږ غږ اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمنه خبريږي، خو له هغه مخکې واورئ چې د افغانستان حکومت وایي د مصالحې عالي شورا د رهبری هیئت د تشکیل په حال کې دی. دغه شورا له طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ او اساسي کرخې ټاکي. د افغان حکومت لخوا تشکیل شوی مذاکراتي هیئت به د مصالحې د شورا له لارښوونې سره سم مذاکرې پر مخ بیایي. د دې 21 کسیز پلاوي مشري د ملي امنیت عمومي پخوانی رئیس معصوم ستانکزی کوي. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې واورئ.
د افغانستان حکومت وایي د مصالحې عالي شورا د تشکیل کارونه تر ډیره حده مخته تللي دي. د مصالحې عالي شورا دند لري چې له طالبانو سره د مذاکرو اساسي چوکاټ او کرشي وټاکي. دغه شورا به خپلې سپارښتنې هغه نوي اعلان شوي مذاکراتي هیئت ته سپاري چې 21 غړي لري او د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس معصوم ستانکزی مشري کوي. د ولسمشر محمد اشرف غني یو سلاکار وحید عمر پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د مصالحې شورا کارونه ډیر مخته تللی دي. زموږ ژمنه دغه وه چې یوه کوچنۍ مذاکراتي ډله به جوړیږي چې کوچنۍ به وي او بیا به د تصمیم نیولو یوه لویه شورا جوړیږي چې د مصالحې شورا به لازمي لارښوونې ورته کوي. د مذاکراتي هیئت کارونه مخلص کړي دي. د مصالحې پر شورا کارونه په وروستیو پړاوونو کې دي. لا مشخصه نه ده چې د مصالحې عالي شورا د تشکیل کارونه به کله بشپړیږي، خو جمهور ریاست ویلي چې د دې شورا صلاحیتونه به د حکومت لخوا ټاکل کیږي. د مصالحې عالي شورا به له مذاکراتي هیئت سره په همغږي د سولې مذاکرو لپاره چوکاټ او لاره برابروي. د سولې د دغو مذاکرو په وړاندې یو خنډ د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمولو څرنګوالی او د طالب بندیانو خوشي کېدل شول کېږي. وسلولو طالبانو د مذاکراتي هیئت پر ترکیب انتقاد کړی او ویلي دي چې د ټولو اړخونو استازیتوب نسی کولی. خو د ولسمشر سلاکار وحید عمر تیر یکشنبه په کابل کې خبرلانو ته ویلي وو څرنګه چې حکومت د طالبانو پر هیئت کوم انتقاد نه دی کړی، طالبان هم حق نه لري چې د افغان حکومت د هیئت پر ترکیب انتقاد وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیر شنبه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مذاکراتي هیئت د لیست په جوړولو کې له ټولو مطرحو سیاسي اړخونو سره سلا مشورې سوي او دا یو هر اړخیز هیئت دی. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد او په کابل کې د امریکا سفارت د افغان حکومت لخوا د مرکچي هیئت د تشکیل د اعلان هرکلی کړی او ټول شموله یې بللی دی. د حراست او ثبات شورا مشر عبدالرب رسول سیاف تیر یکشنبه په یو ویډیوي پیغام کې د مذاکراتي هیات تشکیل ټول شموله بللی او ویلی دی چې د ټول افغانستان استازیتوب کولی سي. بلخو د عدالت غوښتنې د همغږۍ یوې ډلې له حکومت غوښتنه کړې چې د مذاکراتي هیات په ترکیب کې د جګړې قربانیان هم شامل کړي. دغه ډلې پرون دوشنبه په ویلامیه کې ویلي په مذاکراتي هیات کې د جګړې د قربانیانو نه موجودیت دغه هیات نیمګړی کړی دی. د عدالت غوښتنې د همغږۍ ډلې ویلي د جګړې زیات زیان د جګړې قربانیانو او د هغوی عزیزانو ګللی او په کار ده د سولې په پروسه کې غږ واورېدل سي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
سمو کراګل ازادي راډیو اوري. هغه سیاستوال چې د ولسمشر اشرف غنی او د هغه د سیال عبدالله ترمنځ د سیاسي کړکیچ د اواري لپاره منځګړتوب کوي وایي د دوی په هڅو کې پرمختګ شوی دی. د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس وایي چې د تیر شپې په لیدنه کې د ښاغلي عبدالله ټینګار بیا پر سیاسي موافقې ټول شموله حکومت او سوله و. د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
د کرونا وایروس لګوا
تاسو نه به خنا غوړم قدر من اوریدونکو چې د راپور په خبرولو کې اشتباه وشوله. تاسو رابولم د راپور او یادونه کړې وه د افغان سیاستوالو ترمنځ د روان کړکیچ د حل لپاره د منځګړتوب د هڅو په اړه چې خان محمد سیند چمتو کړی دی.
د سولې د مذاکراتو د نه روښانېدو په تړاو لاندېښنو سره سره سیاسي کړکیچ بل ګواښ دی چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی، محمد یونس قانونی او محمد کریم خلیلی هغه سیاسي سیرې دي چې هڅه کوي د عبدالله او محمد اشرف غنی ترمنځ کړکیچ پای ته ورسوي. محمد کریم خرم آزادی رادیو ته وویل له حامد کرزی سره د عبدالله او محمد اشرف غنی ناسته له تیرو ناستو په پرتله خو او هغه څه چې په دغه ناسته کې مطرح شول هیله بخون کې دي، خو د په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. د ښاغلي خرم په خبره په دغه ناسته کې د عبدالله یو غوښتنه سیاسي هوکړه او د مصالحې د عالی شورا جوړول وو.
د دواړو طرفونو ترمن تفاهم او یو سیاسي توافق مسله په دغه باندې خبر شوه او د سولې مسله او د سولې لپاره د عالی شورا د مسترتللو مسله دا دواړه یو د بل سره تړاو لري او په دغه مسایلو باندې خبرې شوه.
د سولې د خبرو د برخلیک د نه څرګندېدو او د کرونا وایرس د خپرېدو ترڅنګ د حکومت د جوړولو د ځانګړتیاو پر سر د دواړو سیاسي رقیبانو ترمنځ رامنځته شوې کړکیچ یوه بل اندېښنه ده. د عبدالله د ویاند مرستیال امید میسم ازادي راډیو ته وویل
ما فرصت را یک بار دیگر فراهم کردیم،
فرصت ما برابر کرد چه خبری تری دوام بکری او سیاسی بحران تا ده حل لار پیدا شی. مشرانو هڅه تیزی کړي، هیله من یو چه د ملي ګټو په اډانه کې د یو میکانیزم او لوی سیاسی مصلحت لپاره وي او د خلکو رڼې او ریښتینې رایې په کې رعایت شي او نتیجې ته ورسیږو او کوم اندېښنې چې د سیاسي کړکیچ او بحران رامنځته شوي حل شي.
له دې سره سره ولسمشرۍ ماڼۍ وایي منځګړو سیرو لکه عبدالرب رسول سیاف او حامد کرزی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیده کاتن نه دي کړي. د ولسمشر سلاکار وحید عمر په دې اړه چې د دغو لیدو کتو نتیجه سوا وویل په دې حقله خبرې روانې دي، خو اوس د حکومت لومړیتوب د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوی دی.
زه ډیر کشمکش نه وینم، ځینې کسان یو ځای او ځینې بل ځای یو له بل سره ویني، رئیس صاحب هم له ځینو کسانو سره ویني او خبرې ورسره کوي. کوم کشمکش چې موږ ورته بحران وایو داسې څه نه وینو، خو له هرې خوا هڅې روانې دي چې ټول سیاسیون خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي او کوم محترمین چې تاسو ویل له رئیس صاحب سره یې نه دي لیدلي.
روسته له هغه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ، عبدالله دغه نتایج ونه منلو، د هم ځان د انتخاباتو وړونکو اعلان کړ. د دغو کړکیچونو په لړ کې لیادو سیاسي رقیبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لیدو کتو هم نتیجه ورنکړه. له افغانستان سره د 1 میلیارډ ډالرو